بجې شپې دا ازادي راډیو د دې صد خبرونه دا اوریدونکي هر کله کوم وړاندې د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف څرګندونې لرو چې د دوحې د سولې پر بهیر انتقاد کړی او په افغانستان کې داعش او مخدر موادو ته اندېښنه ښکاره کړې ده. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه. د برېټانیا صدراعظم په افغانستان کې پر دایمي اور بند ټینګار وکړ. د سالنګ لوی لار د واورو له امله د درنو موټرو پر مخ تړل شوی او واشنگتن د سعودي عربستان پر لسکونو اتباعو د ویزو بندیزونه ولګول. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د بریتانیا له صدراعظم بوریس جانسن سره تیره شپه په ټلیفون خبرې وکړې. د دې خبرو په اړه له ارګ څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې د بریتانیا صدراعظم د افغانستان د سولې پروسې د سولې روانو هڅو لپاره د سیمه ییزې ډیپلوماسۍ د پیاوړتیا او له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه د خپل هیواد د دوامدار ملاتړ ډاډ ورکړ. په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوي دي چې ښاغلی جانسن په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدو ته اندېښنه ښکاره کړې ده او د سولې په راتلونکو ګامونو کې د خبرو ترڅنګ په افغانستان کې پر تلپاتې اوربند ټینګار کړی دی. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي په ټویټر د ماسک یواز خپور کړی چې پرې لیکلي اوربند. رونالد کوبیا لیکلي چې اروپایي ټولنه خپل دریځ نه پټوي. هغه ویلي دا ماسک چې پرې اوربند لیکلی دی باید ټولو ته وویشل شي څو هم له کوویډ او هم له جنګ سره مبارزه وشي. هغه زیاته کړې دا به د اوربند لپاره یوه ټول پوښتنه وي. د سالنګ لویه لار د درنو موټرو پر مخ تړل شوې ده. د فایدامي وزارت مرستیال ویاند محمد اشرف حق شناس تیره شپه ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
شورای سالنګ بروی وسایط تیز رفتار دو طرفه باز است.
د سالنګ لار د وړو موټرو لپاره له دواړو لوریو پرانیستې ده. دا وسایط کولی شي چې زنجیر وتړي او سفر وکړي. دا لار یوازې د ټیلري او درنو موټرو پر مخ تړل شوې ده. په سالنګ کې درنه واوره ورېدلې ده. واوره د پنځشنبه ماښام پیل شوه او تر پرون غرمې په وقفه یي ډول ورېدله. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر وایي امنیتي ځواکونه باید وضاحت ورکړي چې بسم الله عادل کورنۍ ته له پیش ګواښه څومره خبر وو. بسم الله عادل افغان خبریال وو چې د جنوري په لومړیو کې په غور کې ووژل شو. تازه وړمه شپه د هغه د کورنۍ درې غړي هم د وسلوالو کسانو لخوا په ډزو وژل شوي او پنځه نورې ټپیان دي. د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر اغلی اکبر په خپل ټویټر لیکلي امنیتي چارواکو د دې کورنۍ لپاره څه کړي او ولې باید وضعیت دومره دردونکی وي چې پرله پسې قرباني ورکړي. د دغو دریو مړي پرون د اعتراض په پار د غور ولایت مقام مخې ته وړل شوي وو. د بسم الله عادل پلار ګل محمد عادل د سیمه ییز پاڅون وسلوال د وړمې شپې د برید عاملین بولي خو د غور امنیه قمندان بیا وسلوال طالبان ملامتوي. د سیمه ییز پاڅون مشر امان الله بیگ او د طالبانو ویان قاری یوسف احمدي په دې وژنو کې لاس لرل رد کړی دی. د زابل امنیه قمندان وایي د دغه ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې د خلکو د ادعاو پر بنسټ پر یوې ماشومې په جنسي تیری تورن کس نیولی. خلکو ویلي چې دا کس پولیس دی. د زابل امنیه قمندان په دې اړه وایي
که چیرې دغه شخص یا دغه سرباز کې ادعا پی موجوده ده چې شی پی ثابت شي او په قضیه کې کس د الزامیت وکړي د موږ ولسونه دې په دې مطمئنه اوسي سي د دې پیسې کې به جدي قاطع قانوني برخورد کیږي او هیڅ نو گذشت او تعلل به د دې پیسې کې موږ نه لرو.
د زابل د شاجوی ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکو د جمعې پر ورځ ادعا کړې وه چې د سیمې یوه پولیس پر یوې لس کلنې نجلۍ جنسي تیری کړی. دوی د دې پیښې په غبرګون مظاهره وکړه او د څو ساعتونو لپاره یې د شاجوی ولسوالۍ بازار تړلی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د سعودي عربستان په شپږ اویا اتباعو د ویزې بندیز اعلان کړ. بلینکن دا ګام وروسته له هغه پورته کړ چې د امریکا متحده ایالاتونو لخوا یو تازه خپور شوی راپور شي چې د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان په 2013 کال کې د جمال خاشقجي د تښتولو او بیا وژنې طرحه تایید کړې وه. د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلي په دغو کسانو د ویزې بندیزونه ځکه لګېدلي چې دوی د بهرني دولت په استازیتوب د خبریالانو فعالانو یا نورو اشخاصو د ځورولو ګواښلو یا زیانمنولو په اعمالو کې ښکېل وو. د خاشقجی وژنه هم په دغو کسانو پورې تړلې بلل شوي، خو د دوی کارونه یوازې تر دې پیښې محدود نه دي بلل شوي. انتونی بلینکن وویل هغه کسان باید د امریکا خاورې ته د ننوتلو اجازه ونه لري چې دلته د بهرنیو دولتونو په استازیتوب وتلې مخالفې سیاسي چیرې په نقشه کوي. نه پنځوس کلن خاشقجی د امریکا په کالیفورنیا کې اوسېده او د سعودي عربستان د حکومت په مخالفت یې د واشنګټن پوسټ لپاره مقالې لیکلې. دی د 2013 کال د اکتوبر په 2مه په استانبول کې د سعودي عربستان قونسلګرۍ ته تر ننوتلو وروسته تری تم شو او باور دا دی چې همهلته وژل شوی او مړی یې له منځه وړل شوی. د امریکا ولسمشر ویلي هیڅکله به کریمیا د روسیې د خاورې په توګه په رسمیت ونه پیژني. جو بایډن دا خبره د فبروري په 26مه چې د کریمیا د الحاق 5 کال پوره شو وکړه. ولسمشر بایډن زیاته کړه د امریکا متحده ایالاتونه به د روسیې د پارونکو کړنو په وړاندې د اوکراین تر څنګ ولاړ وي او ګډ کار به کوي څو روسیه د خپل زور زیاتي او ناوړه استفادې په خاطر مسؤوله وګڼل شي. د 2014 کال د فبروري په 26مه وروسته له هغه چې په کیف کې تر مظاهرو وروسته روس پلوی ولسمشر ویکتور یانوکویچ له واکه لرې شو، روسیې کریمیا ټاپو وسمه ونیوله او د اوکراین د ختیځ په دوو ولایتونو کې د روس پلوو بلتون غوښتونکو ملاتړ وکړ. د اوکراین په ختیځ کې له هغه وخت راهیسې د جګړو له امله 14,000 کسان وژل شوي. ازادي راډیو په منځني سپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام، د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د دوحې د سولې خبرې بې ګټې دي، د ماسکو بهیر دې پیل شي. سرګی لاوروف په ورته وخت کې په افغانستان کې داعش او مخدر موادو ته اندېښنه څرګنده کړه. په ځواب کې د افغان سیال حنیف اتمر وویل
که چیرې طالبان خپل تعهدات سره کې دغه اندېښنې کولی سو ډېر ژر د ملک سره لرې کړو.
وړاندې په خپرونه کې د دغو دوو بهرنیو چارو د وزیرانو د څرګندونو جزئیات اورېدل شي. نن د کب نهمه په افغانستان کې د سرتیری ورسته د افغانستان د دفاع وزارت اوسمهالی سرپرست او مرستیال شاه محمود میاخیل وایي
افغانستان اوسنۍ اردو حتی د دوه درې کالو مخکې سره قابل د مقایسې نه ده.
دا به هم واورئ چې په خوست کې په کورونو کې د وسلو ساتل پر رواج بدل شوي.
مونږ خپل اهلي خیانت لرو لکه واګانې اوزې یا میږې، د دې د محافظت یا ساتنې لپاره ساده ډېره خورا مهمه ده.
روسیه د دوحې د سولې په بهیر نیوکه کوي او وایي تر اوسه یې کومه ښه پایله نه ده ورکړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون دا مسله یاده کړه او ویې ویل هیواد یې چمتو دی چې د افغان سولې د بریا لپاره د ماسکو بهیر بیا پیل کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د افغان سولې په تړاو د روسیې د دریس هرکلی وکړ او ټینګار یې وکړ چې د افغانستان دولت او خلک له روسیې سره د دولتونو په کچه په اړیکو ټینګار کوي. صفی الله سنکزی راپور لري.
روسیا وایي د افغانستان د سولې د خبرو سربیره په دغه هیواد کې تاوتریخوالی او رستربلې مخ په زیاتېدو ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون له خپل افغان سیال محمد حنیف اتمر سره په یو ګډ کانفرنس کې د افغانستان پر وضعیت څرګندونې وکړې. هغه د دوحې د سولې په بهیر نیوکه وکړه او د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو د بریا لپاره یې د موسکو د بهیر د بیا پیل وړاندیز وکړ.
تر
اوسه پورې متاسفانه د دوحې بهیر له بنبست سره مخ شوی او په یوې بامفهومه اجنډا په کار کولو نه دی توانېدلی. ښاغلی اتمر د موسکو د بهیر په ارزښت وغږېد. موږ ډېر لیواله یو چې دا بهیر که نورې خواوې آماده وي پیل کړو. لاوروف داسې وخت د دوحې بهیر ټاکنه وباله چې له 15 اونیو ځنډ وروسته د افغانستان د سولې مرکزي ټیم او طالبانو تیرونی بیا غونډې پیل کړي. د افغانستان د سولې په تړاو په موسکو کې څو غونډې شوې. له هغې ډلې د 2013 کال د نومبر غونډه چې پکې طالبانو لیوه ډله افغان سیاستوالو سره وکتل. تر هغه وروسته د 2013 کال په می کې هم یوه لویه ډله افغان سیاستوال چې مشري حامد کرزي کوله له طالبانو سره په موسکو کې وکتل. موسکو همداراز د پاکستان، چین او امریکا په ګډون غونډې د افغان سولې په تړاو ترسره کړې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر له لاوروف سره په خبري کانفرنس کې د افغان سولې او ثبات په تړاو د روسیې دریز وستایه.
ماس موقف روسیا د رابطه با روند صلح مخصوص
موږ د سولې د پروسې په تړاو د روسیې دریز په تیر بیا دا چې طالباني رژیم بیا راستنېدل به د منلو وړ نه وي هر کلی کوو. موږ د روسیې دریز ستایو تر څو چې طالبانو د سولې په تړاو خپلې ژمنې نوې عملي کړې. د ملګرو ملتونو د بندیزونو له لیسټه به ونوځي. موږ د روسیې دریز چې د سولې لپاره د افغان دولت سیمه ایزو او نړیوالو همکارانو سره ګډ کار وکړو هر کلی کوو.
هانی فتمر د افغان سولې په تړاو د سیمه ایز اجماع د جلبولو په خاطر موسکو ته تللی. روسیا په طالبانو له نفوذ لرونکو هیوادونو یادیږي چې وخت ناوخته یې د دې ډلې مشران ورغوښتي او خبرې ورسره کړي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په دوحه کې د افغان سولې پر بهیر انتقاد وکړ. لاوروف بل لور ته په افغانستان کې د داعش هڅو او له افغانستانه روسیې ته د مخدر موادو قاچاق ته اندېښنه ښکاره کړه. په ځواب کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر وویل
زه غواړم بیا هم پر دې تاکید وکړم هغه اندېښنې چې جناب وزیر صاحب مطرح کړلې مخصوصا د داعش په حقله د امنیت په حقله او د مخدر موادو په حقله هغه مشترکې اندېښنې او مشترکې نگرانی وګڼم. که چیرې طالبان خپل تعهدات د اوربند په حقله او د یو جامع سوله ایز موافقتنامې په حقله ترسره کړي دغه اندېښنې کولی سو ډېر ژر د ملکه لري کړو.
د شغلی اتمر د دې څرګندونو جزئیات وړاندې د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې اوریدلی شي. خو له بي خبرتیا وروسته د افغانستان د دفاع وزارت له سرپرست سره شهیدلیو البته یادونه وکړم چې نن د کب د میاشتې نهمه د افغانستان له امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ ورځ ده.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان دفاع وزارت د ملي اردو په ښوونه او روزنه کې د پام وړ پرمختګونو او بدلونونو خبره کوي. دغه وزارت وایي چې د خیالي اردو خبره ختمه شوې، د وژل شوي او مایوبینو له کورنیو سره د مرستې نوي پروګرامونه جوړ شوي او د دفاع وزارت لومړی مرستیاله اوسمهال سرپرست شاه محمود میاخیل ازادي راډیو ته په مرکه کې په دې اړه نور توضیحات ورکړل.
تاسو ګورئ چې افغانستان اردو د انکشاف په حالت کې ده. هر کال د بل کال نه د دې تعلیم او تربیه، د دې تجهیزات، د دې نور امکانات چې کوم یې دي دا بهتر کیږي. اوس 1% زمونږ ټول عملیات په خپل زمونږ امنیتي او دفاعي قوتونه په خپل پلان کوي او عملي کوي او هغه ظرفیت چې دی اوس ایجاد شوی دی زه فکر کوم چې بی ساری دی. مونږ هم د امنیتي او دفاعي قوتونو په چوکاټ کې تغییرات را وستی دی او همون د ملي دفاع وزارت کې وست تغییرات را منځته شوي دي چې د بلګې په توګه زموږ خاص قطاعت هغه د یوې قومندې لاندې راغلي دي. همدارنګه زموږ امنیتي او دفاعي قوتونه اوس د غیر متعارف جنګونو دپاره نوي کسان روزي او یو تعداد اخلاص شوي دي او عملیاتو کې برخه لري. یعنې هغه جنګ په تکتیکي او تغییرات را منځته شوي دي. د دې نه برسیره اوس موږ د ملي دفاع په وزارت کې خیالي اردو نه لرو. ټول سرتیري چې کوم یو دي منصوبین دي دا د اپ سیستم لارې ټول خپل معاشونه، خپل امتیازات د بانک د اکاونټ لارې د خپل هغه حسابونه چې دی ولري هر میاشت دی ورته مستقیما رسیږي.
اوس هم د ملي اردو د زده کړو برخه کې بهرنیان همکاري کوي او کنه د ښوونې او روزنې برخه هم تر ډیره د افغانانو لخوا مخ ته وړل کیږي.
د تعلیم او تربیه په ساحه کې ډیر تغییر راغلی دی. زیاتره تعلیم او تربیه زموږ په خپله استادان چې هغه د نړۍ د مهمو پوهنتونونو فارغ شوي دي هغې سرته رسوي. یعنی خارجي مشاورین اوس زموږ په وزارت په داخل کې او په اکثرو قطعاتو کې نشته دی. یوازې هوایي برخه کې دیو مشورې ورکوي یا حمایت کوي، اما نور ټول تعلیم و تربیه زموږ په خپله افسران مخې ته وړي.
د ملي اردو د وژل شوو سرتیرو کورنیو سره د مرستو برخه کې څومره پاملرنه شوې؟ دغه شان د ټپیانو د کورنیو لپاره هغوی چې د بدن غړي په جګړو کې پرې شوي دي یا د نورو شدیدو ټپونو له امله د دندې د دوام جوګه نه دي.
شهداو دپاره مونږ ډېر بهبود راوسته دی، هغه د دېو اکرامي او نور امتیازات چې کومې دي تقاوت دی هغه په خپل وخت ورکړل کېږي. هر څوک چې صاحب منصب یو څوک شهید کېږي هغې ته یوه رتبه اضافه تقاوت امتیاز ورکړل کېږي. په دې لنډو وختونو کې جلال مآب جمهور رئیس صاحب یو بل حکم زموږ په پیشنهاد باندې امضا کړ چې د امنیتي او دفاعي قوتونو کورنیو ته شهیدانو ته به 1,00,000 افغانۍ نور اضافه ورکړل کېږي او همدارنګه زخمیان چې کومې دي هغو ته به 50,000 افغانۍ ورکړل کېږي په دریو کټګوریو کې دي. د دې نه علاوه موږ کوشش کوو چې په ولایتونو کې دوی ته نمرې ورکړل شي او هر چا ته چې نمرې ورکړل کېږي 2,00,000 افغانۍ هغو ته اضافه ورکړل کېږي. نو زموږ امید دا دی چې که چیرې نمرې نه ورکړل کېږي یو بل پیشنهاد وړاندیز موږ هم کړی دی چې دوی ته دغه 2,00,000 افغانۍ ورکړل شي، نو په هغې باندې بحث اوس روان دی. البته دا ټول کافي نه دي ځکه چې یو څوک قرباني ورکوي د وطن نه دفاع ورکوي، خو هم د افغانستان د اقتصاد ته په کتو سره دا کافي امکانات دي چې شهیدانو کورنیو ته ورکړل کېږي او په پلان کې لرو. سره همدارنګه د زخمیانو معلومینو لپاره موږ کوشش کوو چې سهولتونه برابر کړو، ویلچیرونه نور کوم سهولتونه چې دي ورته برابر شي. د دې تداوی یعنی په دغه تیر کال کې تقریبا 500,000 کسان د امنیتي او دفاعي قوتونو او د دې کورنیو زموږ په کلینیکونو او شفاخانو کې تداوی شوي دي. دا په خپله یو غټ رقم دی. نو موږ کوشش کوو چې هر سهولت چې د دولت په چوکاټ کې امکان ولري خپل امنیتي او دفاعي قوتونو ته، د دې کورنیو ته او د دې اولادونو ته برابر کړو.
د افغانستان د ملي دفاع اوسمهال سرپرست او لومړی مرستیال شاه محمود میاخیل
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي. ازادي راډیو ټکی کام.
روسیا وایي په افغانستان کې د داعش د نفوس او لدی هیواده د مخدر موادو په قاچاق اندېښمنه ده. دا خبری د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون په ماسکو کې وکړې. د راپورونو له مخې له افغانستان د مخدر موادو د قاچاق ځینې لارې په منځنۍ آسیا او روسیې تیرې شي او هم د طالبانو په لیکو کې د منځنۍ آسیا د وسلوالو حضور راپور شوی چې دا هیوادونه او روسیا ترې ګواښي شي. صفی الله سنګزی په دې اړه راپور لري.
داعش او مخدره مواد د روسیې دوه لوی اندېښنې ګڼل کېږي. روسي چارواکي وایي دا دواړه ګواښونه له افغانستان ورته متوجه دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په موسکو کې له خپل افغان سیال محمد حنیف اتمر سره په یو ګډه خبري غونډه کې په دې مسلو وغږېده.
داعش ډله د افغانستان په اسلامي جمهوریت کې د وضع د ګډوډولو د پام وړ عامل دی. ګورو چې دا ډله د افغانستان د شمالي ولایتونو په شمول د خپل نفوذ د زیاتولو هڅه کوي، څو بیا په منځنۍ آسیا کې خپل فعالیت زیات کړي. موږ همدارنګه د مخدره موادو په تولید او قاچاق اندېښنه وښوده چې پرې ترهګرې ډلې تمویلېږي. متاسفانه افغانستان د نړۍ 90% تریاک تولیدوي. موږ لیواله یو چې له افغان چارواکو سره د دې ګواښ په له منځه وړلو کې همکاري وکړو.
более эффективно боролись с этой угрозой и будем
د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د داعش او ځینو نورو بهرنیو تراګورو فعالیتونو لاله وړاندې د سیمې هیوادونو اندېښمن کړي. وروستی وار د شانګهای د همکارۍ سازمان په غونډه کې چې میاشت وړاندې وشوه د هغو وسلوالو شمیر مخ په زیاتېدو وبلل شو چې د سوریې او عراق له جګړو افغانستان ته راغلي. په دغه سازمان کې د سیمه ییزې ترهګرۍ ضد برخې مسؤول جمعه خان غیاسوف په افغانستان کې د بهرنیو ترهګرو مخ په زیاتېدونکي فعالیت د سیمې په تېره بیا منځنۍ آسیا لپاره یو لوی ګواښ یاد کړ. د افغانستان مرستیال ولسمشر امرالله صالح وړمه ورځ په خپل ټویټر یو متن او عکس خپور کړی و. هغه ادعا کړې وه چې عکس د ختیځ ترکستان د اسلامي غورځنګ د یو غړي دی چې له القاعده سره یې د لیوالتیا په خاطر خپل نوم اسامه ایښی او همدا شیبه په بدخشان کې د طالبانو په لیکو کې جنګیږي. د افغانستان په شمال په تېره بیا بدخشان کې څو وار امریکایي ځواکونو هم د منځنۍ آسیا د ترهګرو د له منځه وړلو لپاره عملیات کړي. په ترهګرۍ سربېره مخدره موادو هم روسیا سخت اندېښمنه کړې کړي. له مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي ادارې یو این او ډی سی د راپورونو په اساس روسیې ته د افغانستان مخدره مواد په دوو مهمو لارو تیریږي. لومړی تاجکستان، قرغزستان، قزاقستان یا شمال ختیځ لار ده، او بلې منځنۍ لار ده چې تاجکستان، ازبکستان او قزاقستان هیوادونو باندې تیریږي. په تیرو کلونو کې د هغو هیروینو اندازه چې له دې لارې روسیې ته رسیدلي د کال له 2 ټنو تر 15 ټنو اټکل شوي. افغان حکومت بیا چې د روانې جګړې یو لوی عامل د مخدره موادو کاروبار یادوي، ټینګار کوي که سوله راشي د مخدره موادو او بهرنیو تراګرو ګواښونه له منځه ځي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په موسکو کې له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره په ګډ کانفرانس کې په دې اړه وویل:
زه غواړم بیا هم پر دې تاکید وکړم، هغه اندېښنې چې جناب وزیر صاحب مطرح کړلې، مخصوصا د داعش په حقله، د امنیت په حقله او د مخدره موادو په حقله، هغه مشترکې اندېښنې او مشترکې نگرانی وګڼم. که چیرې طالبان خپل تعهدات د اوربند په حقله او د یو جامع سوله ییز موافقتنامې په حقله ترسره کړي، دغه اندېښنې کولی سو ډېر ژر د ملک سره لرې کړو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی اتمر د افغان سولې او ثبات په مسایلو سربېره له مخدره موادو سره د مبارزې په ګډو لارو چارو د بحث لپاره موسکو ته سفر کړی دی. افغان حکومت په دې باور دی چې د سیمې هیوادونه باید له مخدره موادو سره د مبارزې او هم د ترهګرۍ د ګواښونو په لمنځه وړلو کې هر یو له افغانستان سره مرسته وکړي او دا هیواد ځان ته پرې نږدي.
د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې په وړاندې واوري چې د چک جمهوریت د کورونا وبا له پیل راهیسې دا مهال تر ټولو په بد وضعیت کې دی. د دې هیواد د وګړو په سلو کې له لسو زیات په کووېډ 19 ناروغۍ اخته شوي دي. مخکې تر دې چې په دې اړه تفصیل درکړو، د نړیوالو چاپي خپرونو پاڼې راړو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خپره کړي دي. دغو چاپي خپرونو ته اجمل اند کتنه کوي.
څو لویدیځو ورځپاڼو د افغانستان وضعیت او په دې هیواد کې د امریکا د ولسمشر جو بایډن په وړاندې په پرتو ستونزمنو انتخابونو لیکنې کړي. فارین پالیسي خپرونه وایي بایډن افغانستان کې هیڅ ښه انتخاب سره مخ نه دی. په دې خبرونه کې د خبرې شوې لیکنې په وینا د جو بایډن اداره په افغانستان کې د خپلې پالیسۍ بشپړاوي ته نږدې شوې خو سختې پرېکړې مخکې دي. وړاندې راغلي چې د امریکا په اداره کې هر ډول پرېکړه ښایي په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه لوړه کړي. لیکوال د هغو درې انتخابونو یادونه کوي چې په باور یې د بایډن اداره باید ترې یو غوره کړي. لومړی دا چې د امریکا متحده ایالاتونه له افغانستان څخه خپل ځواکونه وباسي. په دې صورت کې به د خبرونې په وینا طالبان واک ته د رسیدو لپاره جګړې ته زور ورکړي. د فارین پالیسي خبرونه وړاندې لیکي په افغانستان کې د بایډن دویم انتخاب دا کېدای شي چې امریکا د می لومړۍ نیټه له پامه وغورځوي، چې په دې صورت کې به د لیکوال په وینا طالبان امریکا د قطر له هوکړې په سرغړاوي تورن کړي. دریم انتخاب چې د خبرونې په وینا د بایډن ادارې افغانستان کې خپلولی شي، دا دی چې امریکا او طالبان بیا هم خبرې وکړي سو په نتیجه کې د افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو نیټه تمدید شي. واشنگتن ټایمز رسپانې لیکلي په افغانستان کې ناټو او امریکا له 40 کاله تیرولو او میلیاردونو ډالرو لګښت وروسته اوس هم له پخواني وضعیت سره مخ ده. له افغانستان څخه د سرتیرو د ایستلو یا نه ایستلو له پوښتنې سره د ورځپاڼې په وینا پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ او اوسنی ولسمشر جو بایډن دواړه ورته وضعیت کې دي، خو څارونکي وایي د دواړو لیدلوري له یو بل سره توپیر لري، ځکه د لیکنې په وینا ټرمپ د پوځي چارواکو سره په مشوره له افغانستان څخه د سرتیرو په بشپړه وتلو تمرکز کاوه او بایډن بیا له طالبانو سره د امریکا د تیر کال پر توافق بیا کتنه کوي او تر اوسه یې پرېکړه څرګنده نه ده. د ډیپلوماټ خبرونه لیکلي سربیره پر دې چې دوه کې د سولې بین الافغاني خبرې بیرته پیل شوې، افغانستان کې وژنو او نامنیو زور اخیسته. په ډیپلوماټ کې په دې اړه د خبرې شوې لیکنې لیکوال وایي له څو ونې ځنډ وروسته د افغان دولت او طالبانو د مرکچیانو ترمنځ د سولې خبرې د دوهې په یو مجلل هوټل کې پیل شوې، خو په دې اونیو کې د خبرونې په وینا افغانستان کې تاوتریخوالی زیات شو. وړاندې راغلي د ډیپلوماټیکو هڅو سربیره افغانستان کې جګړه دوام لري چې د خلکو ژوند اخلي. د امریکا متحده ایالاتونو له طالبانو سره په هوکړه کې غوښتي چې د نورو شرایطو ترڅنګ په افغانستان کې تاوتریخوالی راکم شي، خو د ډیپلوماټ په وینا طالبانو تر اوسه د ورکم یا وربن غوښتنو ته مثبت ثواب نه دی ویلي. د هغه رپورټ په وینا چې تیره اونۍ ملګرو ملتونو په افغانستان کې د ولسي مرګ ژوبلې په اړه خپور کړ، د 2000 میلادي کال په اوږدو کې افغانستان کې تر 300 زیات کسان وژل شوي دي. طالبان او نور وسلواله ډلې په سلو کې د 25 د تلفاتو مسول بلل شوي، خو طالبانو د ملګرو ملتونو دا رپورت یې ورخیز بللې او رد کړی دی.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تر اتنیمو بجو وروسته د غوړیا چار تفریح پروګرام لرو او د کورکلی په پروګرام کې په افغانستان کې د رشتونو د کمیدو د اغیزو په اړه اوریدل شي. البته و ساته بجو 15 دقیقې دی د خبرونه په پیل کې. مو البته دا خبر درلو چې په سالنګ کې درنه واوره ورېدلې ده چې دا د وچکالۍ له خاطره ښه خبر دی د افغانانو لپاره، او د افغانستان په یو شمېر نورو شمالي ولایتونو کې هم واورې ورېدلې دي. خو دا بیا بل اړخ هم لري چې هوا ډېره ګرمه شوې وه په ځینو ولایتونو کې، ونو ګلان کړي دي چې دا واوره به څه تاثیرات پرې ولري. خو مخکې تر دې چې د غوړی اچار تفریح پروګرام تاسو ته وړاندې خپور کو او د کورکلی پروګرام خپور کړو، سمدستي د کووید 19 ناروغي ترازو او په چک جمهوریت کې د چک جمهوریت د کورونا وبا د پیل راهیسې دا مهال تر ټولو بد وضعیت کې دی. د دې هیواد د وګړو په سلو کې لسو زیات په کووید 19 ناروغي اخته شوي دي. اوس په چک جمهوریت کې د کورونا د خپرېدو د مخنیوي لپاره تر پخوا زیات او سخت محدودیتونه لګول شوي دي، خو په پیښو کې کموالی نه دی راغلی او حکومت وایي د کووید 19 ناروغانو د درملنې لپاره امکانات په تمامېدو دي. تفصیل د اجمل انپراپور کې.
چک جمهوریت د کورونا وایرس په پیل کې د دې وایرس د خپرېدو د مخنیوي چاره کې تر ډېره بریالی وو او کم کسان پرې اخته شوي. په چک کې د کووید 19 لومړی پیښه یو کال مخکې د مارچ په لومړۍ نیټه ثبت شوه. هغه مهال ایټالیا، برتانیا او فرانسا د دې وایرس د خپرېدو تاوده ډګرونه وو. خو اوس د چک جمهوریت د یو داسې هیواد په توګه یادیږي چې د وګړو شمیر ته په پام یې په کرونا د اخته کسانو لوړه شمېره لري. د دې هیواد د وګړو شمیر نږدې 12 میلیونه دی او تر 1,200,000 زیاتې د کووید 19 مثبتې پیښې پکې تایید شوي. د ختیځې اروپا په دې هیواد کې وضعیت تر دې حده خطرناک شوی چې تر ټولو په لوړ کچ محدودیتونه لګول شوي. د کرونا وایرس بدله شوې بڼې هم په چک کې د دې وایرس په وړاندې د مبارزې چاره ستونزمنه کړې. د نوو محدودیتونو له مخې باید خلک له کوره بهر د جراحي دوه ماسکونه سر په سر وتړي، او یا باید له ځانګړو هغه ماسکونو استفاده وکړي چې خوندیتوب یې زیات دی. د دسمبر د میاشتې راهیسې په دې هیواد کې د شپې لخوا په ګرځېدو راګرځېدو هم د ماښام له 9 بجو د سهار تر 5 بجو پورې بندیست دی. د خوراکي موادو له پلورنځایونو، درملتونونو او ځینو اړینو کاروبارونو پرته نور هر څه د خلکو په وړاندې تړلي. اجمل صدیقی افغان دی چې د چک په جمهوریت کې ژوند کوي. هغه وایي نږدې 1 کال کېږي چې له کور کار کوي او ورته ستونزمنه ده. صدیقی له دې هم سره ټکی چې په دې موده کې د چک حکومت لخوا ورسره هیڅ ډول مالي مرسته نه ده شوې.
په دغه 1 کال او 3 میاشتې کې زموږ د ادارې لخوا چې یو شخصي اداره ده ځینې مادي او معنوي کومکونه ترسره سوي دي، اما د چک د جمهوری دولت لخوا هیڅ نوع مالی مرسته نه ترسره شوې.
و بشکلن حامد هاشمی بل افغان دی چې د چک په پلازمینه پراګ ښار کې د ویښتو د اصلاح یو سالون لري. هغه د هغه زیانونو خبره کوي چې د کرونا وبا له کبله لګول شو محدودیتونه ورانولي.
ما مجبور هستیم بر اثر قرنطین،
موږ مجبور یو چې د قرنطین په خاطر مو سالون تړلی وي. دا وخت له هماغه پیسې چې د ویښتو د اصلاح د سالون د کرایې او لګښت لپاره مو برابرې کړې وي لګښت کوو. البته چې موږ ته ډیر تاوان کړی دی ځکه عواید نشته او سالون تړلی دی.
سختو محدودیتونو هم تر اوسه په چک جمهوریت کې د کرونا وبا د چټکې خپرېدنې مخه نه ده نیولې. دا مهال په ورځنی ډول په دې هیواد کې له 10 تر 15 زرو کسان په کرونا اخته کیږي. د روغتیایي چارواکو په وینا د روغتونونو ظرفیتونه هم وروستي حتی راخکل شوي. وسیله خپلو ګوندوی هیوادونو جرمني او اتریش مرسته غوښتي څو ورسره د کرونا د ناروغانو په درملنه کې مرسته وکړي. د چک صدر اعظم اندری بابش تازه ویلي چې سخت ورځي په مخ کې دي.
غواړم تکرار کړم چې هیڅ خبر نه لرم، خو اړتیا شته چې محدودیتونه دوام وکړي کنه زموږ په روغتونونو کې به ناورین رامنځته شي. له ټولو هیله کوم چې وضعیت درک کړي ځکه موږ هیڅکله داسې وضعیت مخکې نه دی تجربه کړی.
وروستیو محدودیتونو چک جمهوریت ته تګ راتګ هم ستونزمن کړی. جرمنی، پولینډ، اتریش او سلواکیا چې د چک ګاونډیان دي، له دې هیواد سره یې خپلې پولې تړلي او له استثنایي مواردو پرته چاته له پولو د تیریدو اجازه نه ورکوي. د کرونا وایروس په وړاندې د واکسینو د پایل سره په چک جمهوریت کې د دې وایروس د خپرېدو د مخنیوي هیلې زیاتې شوې وي، خو اوس داسې ښکاري چې د واکسینو بهیر ډېر ورو پر مخ سي او ښایي میاشتې ونیسي چې لږ تر لږه د کرونا له کبله ډېر زیانمنونکي کسان واکسین شي.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
اته بچو ډیر دقیقې شوي لاند خبرونه. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د بریتانیا له صدر اعظم بوریس جانسن سره تیر شپه په ټلیفون خبري وکړه. د دې خبرو په اړه له ارګ څخه په خبره شوې خبر پڼه کې راغلي چې د بریتانیا صدر اعظم د افغانستان د سولې پروسې، د سولې روانو هڅو لپاره د سیمه ایز ډیپلوماسۍ د پیاوړتیا او له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه د خپل هیواد د دوامدار ملاتړ ډاډ ورکړ. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي په ټویټر د ماسک او واکس خبر کړي چې پرې لیکلي اور بند. رونالد کوبیا لیکلي چې اروپای ټولنه خپل دریځ نه پټوي. هغه ویلي دا ماسک چې پرې اوربن لیکلی دی باید ټولو ته وویشل شي. د سالنګ لویه لار د درنو موټرو پر مخ تړل شوې ده. د فایدامې وزارت مرستیال ویاند ازادي راډیو ته وویل چې لاره د وړو موټرو پر مخ پرانیستې ده، خو درانه موټر له تګ راتګه منع شوي دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون مشر شهرزاد اکبر وایي امنیتي ځواکونه باید وضاحت ورکړي چې د وژل شوي خبریال بسم الله عادل کورنۍ ته نوي پیښې څرنګه پیښې شوي دي. د دې وژل شوي خبریال د کورنۍ درې تنه نور وژل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن د سعودي عربستان په شپږ اویات باو د ویزې بندیز ولګاوه او د امریکا ولسمشر ویلي هیڅکله به کریمیا د روسیې د خاورې په توګه په رسمیت ونه پیژني. جو بایډن دا خبره د فبروري په شپږویشتمه د کریمیا د الحاق اووم کال پوره شو وکړه. د سجرړو پر روانه خبرونه کې وړاندې د ګوډي اچار تفریح پروګرام لرو او همدارس د کول کور کلی پروګرام لرو. خو مخکې تر دې چې دی اونیزو خبرونه ته مخه کړو، خوست ته ورسو. په خوست کې په کورونو کې د وسلو ساتل یو رواج ګرځېدلی. ځینې خلک وایي چې په کور کې د وسلو ساتل خطرناک دي، خو د راپور له مخې یو یا دوه میله سپکه وسله په هر کور کې شته. دوی د خپل ځان، مال او د کورنۍ د غړو د دفاع لپاره ساتي. په دې ولایت کې د مرشوب لګنې داسې پیښې شوې چې اصلي سبب یې په کورونو کې په ناس مسؤلانه توګه د وسلو ساتل دي. نور حال له سیمې پرې راپور کې.
د قسمت الله په مستعار نوم د خوست ولایت د اسماعیل خیلو او مندوزیو ولسوالۍ اوسېدونکی چې 33 کاله عمر لري وایي په کور کې دوه میله سپکه وسله یې د نیکونو له وخت ورپاتې ده او دوی په کور کې د کورنۍ د خوندیتوب لپاره ساتلې، خو وایي د وسلو ساتل اسانه کار هم نه دی او ځینې وخت د انسانانو ژوند هم اخلي. دای د هغه ورځې کیسه کوي چې په کور کې وسله د مشوم لاسته ورغله، ورسره د لوبو پر مهال لومړی ټاپي او وروسته ژوند له لاسه ورکړ.
پنچړي رجګې خوام خو بیا د ورکی ماشومان دی او شیبي زینا کړی او پنچړي خوستي نو هغه مرمه په تیر کړی وام داسې کړو د 10 سره د پنچو بیرته د 10 واره حرکت کړو د پنچو دویم داس ته د تا ورسې شي نو دا سر نه لګیدل او 200 درسه ته بعد دا بیا په حق ورسېدو.
نو موري له هم د هغه پیښې درد نه د هیر کړی او د نسيات په ډول نورو ته پیغام ورکوي چې په کورونه کې وسلې له ماشومان او د کورنۍ له نورو غړو لري په خوندې ځایونو کې وساتي. د خوست ځایي امنیتي او روغتیایي چارواکي وایي تر اوسه د داسې پیښو په اړه کره شمېرې نه لري، خو وایي وخت نا وخت داسې ژوبل او مړه کسان روغتونونو ته ورول شوي چې د وسلو سره د بې احتیاطۍ قربانیان وو. سیف الله د هغه کلاشینکوف په پاکولو بوخته چې په کور کې د بیړنیو پیښو پر مهال د ځان او د کورنۍ د غړو د خوندیتوب لپاره ساتلی. دای وای د خوست په یوه داسې لرې پرته سیمه کې اوسېږي چیرې چې د افغان حکومت کنټرول کم دی او دوی مجبور دي چې د کورنۍ د خوندیتوب لپاره په کور کې یو میل سپکه وسله ولري.
ځکه دلته تراپی سیمې دي، له هر نگاه کې وکتل شي دا سیمه امنه هم دي، غرنیز سیمې یا منطقې دي، او موږ خپل اهلي خیانت لرو لکه واګانې او زی یا میګې. د دې محافظت یا ساتنې لپاره سالا ډیره خورا مهمه ده، ځکه د شپې لخوا دلته په غرونو کې ډیر ګخون کې خیانت شتون لري.
سیف الله وایي یوازې دی نه، بلکې د دې ولایت په نږدې هر کور کې یو یا دوه میله سپکه وسله شته. د خوست امنیه قومندان داود امین هم مني چې خلک د ځان د خوندیتوب لپاره په نږدې هر کور کې سپکې وسلې ساتي، خو وایي هغه وسلې نیسي چې له کور د باندې ګرځول کیږي او یا هم پرې شکمن فعالیتونه کیږي.
هر کور کې یو میل دو میله وسله البته خفیفه دغه اکثرا شته لري. مونږ داسې خاص عملیات د دې کورو د سالا د ټولولو لپاره نه لرو، اما که بیرون د کور مونږ د دوی وسله دوی سره وګورو او یا په دې وسله چاته ضرر پی رسیدلی وي نو خامخا هغه وسله زفتوي.
په کورونو کې د وسلو ساتل که ځینې خوستوال په اوسنیو شرایطو کې د خپلو کورنیو د سر او مال د دفاع لپاره مهم بولي، خو د خوست د امنیه قومندان په وینا دا د دې سبب هم شوي چې د کلي کور په وړو شخړو کې ترې کار واخیستل شي او د مرګ ژوبلې بدیو او د دښمنیو سبب شي. ښاغلی امین وایي خلک په کورونو کې له دې وسلو ډیر کله په شخصي بدیو د ځمکو او غرونو په سر شخړو او نورو کړکیچونو کې هم کار اخلي چې د تودون خطو او مرګ ژوبلې سبب کیږي. د خوست امنیه قومندان لارتیا پرته په کورونو کې د وسلو ساتل خطرناک بولی او زیاتوي هغه کسان چې په کورونو کې وسلې لري باید د ماشومانو او تنکیو ځوانانو له لاسرسي خوندي وساتي، له کوره بهر دی نه ګرځوي او په شخړو او ټولنیزو لنجو کې دی نه کاروي، بلکې یوازې دی د کور د دفاع لپاره ولري.
کور کلای
نن سبا چې رالم هم مر سره جنگ کړی دی، په همداسې جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام.
ګاونډیانو زه وپېژندم چې زه د بل کلي نه راغلی یم، چاکه هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته اخوځي.
جوړونکې مریم توخی.
سلامونه دوستانو، کورکلی ته خراغلاست. آیا تاسو هم سه کال د واوري او باران نوریدا په اندېښنه کړی یاست؟ د واوري او باران نوریدا په کښت، مالداري او په ټوله کې څه ستونزه پیدا کوي؟ او د کرنې اوبو لګونې او مالداري وزارت په دې برخه کې کوم څه کړی دي؟ نن به همدا موضوع را واخلو چې د بزګرو او مالدارانو د شکایت ترڅنګ د ستونزې د حل لارو په موخه به له یو تن مسؤل سره مرکه هم ولرو. وای باران چې ووري ودی ووري، باران چې ووري ودی ووري، واوره د نه ووري چې لارې بندوینه. دا ټپه به مو ډېره اورېدلې وي، خو دا ټپه به هغه وخت ډېره ویل کېده چې ژمی به واورې ډېرې او پسرلی به په شیبو بارانونه ورېدل. خو فکر نه کوم چې سږکال د څوک دا ټپه ډېره ووایي، ځکه واوره ډېره ونه شوه او د بارانونو موسم خو لا پاتې دی. دې حالت په ټوله کې خلک ډېر اندېښمن کړي دي. اکثره بیا هغه خلک دې موضوع ته ډېره اندېښنه لري کوم چې ځمکې او څاروي لري. د کابل د سروبي ولسوالۍ اوسېدونکی حکمران عیسی خیل چې ځمکې او پټي لري وایي چې ډېره اندېښنه ده چې که سږکال بارانونه هم ونه شي نو دوی به دا ځمکو ته اوبه څنګه پیدا کوي. نوموړی وایي
سږکال بارانونه نشته، اوبه کمې والا ډېر تشویش کې دي. خلکو ډېرې ډېرې ځمکې کرلې دي او هغه کرنې ته اوبه نه رسېږي، نو زیاتې بېرته وچې شوې. نه للمې خو هېڅ کله نه کرل کېږي، هغوی ځمکې ته هم اوبه نه رسېږي. داسې دېرش منه او پنځه دېرش منه تخم چې هر چا کرلی هغه کې لس منه او دولس منه اوبه کېږي، نورې پاتې دي. نو اوبه به چې وې خلکو اویا منه او اتیا منه تخمونه کرل او دا به ښه صحیح خوړو به کېده، ښه فصلونه به والا ورته تشویش کې دي او مصرفونه یې کړي دي. هغه مصرفو ته خپه دي، اوبه والا کمې دي. کیس شته ده چې نري نري اوبه کوي خو کمې دي. یاره په سلو فیصدو کې څلوېښت فیصده اوبه اوس هم شته ده، خو شپېته فیصده کم. راتلونکی کال له منې له اوس لا محوده پورې باران نشته ده، واوره ونه شوه، نو اوبه به خامخا کمې.
بلخوا کوچی ملک ګل خان حسین خیل چې رمې او څاروي لري هم دا تشویش لري او وایي په ژمي کې چې واوره ونه وري نو په پسرلي او اوړي کې به مالچرونه له کومه شي او دوی به دا څاروي په څه مړوي. نو مجبوره یا یې په ټیټه بیه خرڅ او یا یې هم حلال کړي. نوموړی زیاتوي
مالونه ستا د خلکو خو مطلب دا د ټول ولس یو نیم ستا خو وږی دي تږی دي سکل بې درکه خشکي ده داسې خشکي ده چې انسانان او حیوانات ټول ستونزو سره مخ ده، نه د خوراکي سته، نه بارانونه سو، نه واورې وسوې، هغه په کور کې دربس ته ولاړ دي، نه د کالا د وښو سته او نه د هغه سته د اوبو سته. اوس زه خپله مال لرمه غواګانې دي او دا کلی کور مې نیم نیم مال لري، داسې کم و توم خو د خشکۍ په وجه باندې بیخي ستونزه زیاته ده. د دې په وجه باندې چې سږ کال بیخي هغسې ټول تکلیف سره مخ دي چې نه به واورې وسوې او نه بارانونه وسو، نو اوبه په برمو کې کته وچې سوې. دومره اندازې ته په تشویش کې چې باران ونه سي واوره ونه سي، نو دا ته معلومه خبره ده تشویش ته چې مال مر کوي، وروره له لوږې به مري، له تندې به مري، چې اوبه نه وي نو برمه کې چې اوبه وچې سوې نو په څه شی ورته راباسي، څه شی ورکوي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکي نجیبه بیا وایي چې لا تر اوسه ژمی نه ده خلاص، خو هوا د پسرلي په شان ګرمه ده، نو که بارانونه ونه وریږي د نورو ستونزو تر څنګ به هوا هم ککړه او هم ګرمه وي.
اگر چې موږ ځمکې او پټي هم نه لرو، خو بیا هم د باران نه ورېدو ته ډېر زیات په تشویش یو، په دې خاطر چې که باران ونه ورېږي دا هوا به خرابه. اوس هم هوا خرابه ده، نه پسته بیخي خرابېږي، ګرد و غبار به وي، مریضګانې به ډېرې زیاتې وي او هوا به ګرمه وي، سږکال ګرمي به هم ډېره زیاته وي او وچکالي هم خلک وایي چې وچکالي هم کېږي. دا ډېر یو غټ تشویش ده ټولو ته. که باران ورېدلی او بیا پسته په دې اوړي کې موږ زره کې هوا به سړه وه، اوس چې باران نه ده ورېدلی خو طبعاً ډېره زیاته ګرمي کېږي بیا سکه.
خوشته ځینی کسان چې د یادو ستونزو په منلو سره په حل لارو هم خبرې کوي. د غور ولایت اوسیدونکی رستم غیاسی په دې اړه وایي:
مځکه خو موږ په خپل ولایت کې چې کومه مځکه موږ لرو، هلته یو رودم لرو، هغه چې پاس د موږ د بره ځای اوبه وچېږي، کار لاندې چې موږ اوبه لرو غوته وټرپام کېدو، د لږ اوبه راځي موږ اوبه سوچنه وچي، لږ اوبه هغه راځي بیا لږ وټرپام ورسره ملګری کوو، د رادنه بس خپل مځکه په اوبه. او د مالوی پاره په بندو کې اوبه هم شته دي، لرې د ولایت نه لرې، هلته واوریم کې بارانونه هم کې، هغه لږ لرې دي، هغه بیا په قیمت اخلو، هغه د خلکو ته یا زورواکو ته یا د منطقې خلکو ته پیسې ورکوو، بیا مالونه هلته بیایو. خو څوک چې مال لري حتما یو څه پیسې هم لري، که هغه د مصارف موږ په مال ورکوو، نو که لږ مال دی مجبوره دی د خپل مال د ساتنې لپاره چې هغه وساتل شي، د وږي او د تندې مړه نه شي، هغه خپل غم به ګالي، نو مجبوره ده.
غیاسي زیاتوي که چیرې دې ستونزې ته په اساسي ډول حل لاره پیدا نه شي، نو دا به د افغانستان اقتصاد ته لوی زیان ورسوي.
سږ کال دومره وچکالي ده چې توغو کالونه ډېره، یعنی موږ دا اوس ډېر غټ تشویش دی. موږ د مخکې لاس په مخکې یوې میږې قیمت 2000 افغانۍ و د موږ په ځای کې، هم اوس غله یا 4000 او 8000 ته دی، 4000 په یوه میاشت کې فرق کړی. او که دا تحمل بارانونه ونه شي، 6500 دا اول یو مالی ډېر غټ تاوان دی. د افغانستان د مالداري کمیږي، عاید د خلکو کمیږي، نو تشویش خو ورته لرو، خو بیا هم د خدای امید لرو، خدای مهربانه دی.
بله خوا د لغمان ولایت اوسیدونکی او په کابل کې د کوچیانو د شورا رئیس ملک محمد ځوان بیا دا دنده د دولت بولی چې هغو کسانو ته چې ځمکې لري څاګانې او د اوبو لګولو وسایل برابر کړي، او دغه شان هغو خلکو ته چې رمې یا څاروي لري باید مالچرونه برابر کړي تر څو جدي ستونزې سره مخ نه شي.
د زمیندارو سره، له پټیو والا سره، له باغوالاو سره د مرستې کومک وکړي، اوبه ورته پیدا کړي، مالدارانو ته چرګاوې پیدا کړي، مالدارانو ته د میږو خواړه ورته پیدا کړي، او زمیندارو ته باید کوي وباسي، ټیویلونه وباسي، ماشینونه ورته ورکړي، سولرونه ورته ورکړي، چې دوی خپل پټیو باغونه او ترکاري له دې نه دوی استفاده او کار کوي. چې دا بیخي په ټپه باندې ولاړ دي، مالدار هم په ټپه ولاړ دي، زمیندار هم په ټپه ولاړ دي. دا ډاک دا خو ښار ده، اطراف ډاک ته وځي، یو سپیری جوړې دي، زمیندارو تاکون هم خراب دي، زراعت هم خراب ده، د مالدارانو خو مالداري بیخي په ټپه باندې ولاړې دي، څه ولې واښه ورته پوره کولی نه شي، او کال وچکالي راغله، خوشحالي راغله، بیخي ورته نه کنجاړي ورکولی شي، نه ورته بور ورکولی شي، نه ورته سبوس اخیستلی شي، نه ورته بل هغه کولی شي. نو دا باید دولت له دوی سره کومک او همکاري وکړي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی، او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لاښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کورکلي خبرونه واورئ. قدر من دوستانو دا چې د افغانستان د کرنې او بولګونې او مالداري وزارت د ستونزې د هواري په هدف له کروندګرو او مالدارانو سره د مرستې څه پروګرامونه په پام کې لري، په دې اړه مو د کرنې او بولګونې او مالداري وزارت د نشراتو له رئیس ښاغلي اکبر رستمی سره مرکه کړې ده چې ستاسو پام ورته را اړوو. سکل خو په ژمی کې واورې ونه وریدې، موږ او تاسو ټول شاهدان یو او خلک پرې تشویش کړي چې که باران نه ونشي نو د وچکالۍ احتمال به وي. تاسو په دې برخه کې څه وایئ؟ لرې
سږ کال د احصایي ارقام په اساس چې هوا شناسي ماته درکړي دي، متاسفانه د واوري او بارانونو میزان تر 1993 کال کې کم شوی دی، تقریبا 15 سلنه کم شوی دی. د کرنې بولګونې او مالداري وزارت او ځین نور مسؤول اداراتو پیشبین ده سی په راتلونکي کال امکان لري سی وچکالي وو. په همدغه اساس د کرنې بولګونې او مالداري وزارت اوس د نوي پلانونو کار کوي سی د وچکالي تاثیرات لږ شي.
رستمی صاحب، دا به کوم تاثیرات ولري؟
د وچکالي بیشتر انګیرنه د دوه برخو کې منفي تاثیر ممکن ودرلود. لومړی د غنمو سکتور کې سی للم غنم ممکن کمیږي په راتلونکي کال، او همدارنګه د مالداري سکتور ځینې ولایتونو سي حلفچر ده، چراګاه ده او نورو ځایونو سي زمونږ مالداران د مواشي حیواني توګه او همدارنګه الفه تامینوي ممکن منفي تاثیر درلود سي. مونږ مالداران د الفه کمبود مواجه شي. په میوه کې او نورو حاصلاتو کې سي آبي ده ان شاء الله ډېره منفي تاثیر نه کوي.
رستمی صاحب، د افغانستان د کرنې او بولګونې او زراعت وزارت په دې برخه کې کوم تدابیر نیولې دي؟
اوس دغه دوه پلانونو کې د کرنې وزارت کار کوي، هم د کرنیز سکتور کې او همدارنګه مالداري سکتور کې. سیمونګ په راتلونکي کار کوم کارونه وکړي دغه وچکالۍ تاثیرات منفي تاثیر ودرلود. اوس ان شاء الله پلانونو کې کار روان ده، بیا په راتلونکي کال عملي کېږي. مونږ د 1990 کال کې هم به سابقه وچکالۍ سپری کړي دي، تیر کړي دي. په دغه وچکالۍ مالداران په اکثریت ولایتونو اولوفه او خوراکي حیواني خوراکي توکي اړتیا درلود. همدا اساس په راتلونکي کال کې کېږي. مزرعه او ځمکه په برخه کې کار کوي او ځینو ځایونو بندونه، کانالونه، سربندونه، کاریزونه، نور ادارات شته چې کار کوي. طبعا موږ سره همغږي لرو.
خلکو ته څه ویل لري چې خلک چې ځمکه لري، پټي لري او هغه خلک چې
اوبو
دوی څه وکړي چې زیانمن نشي؟ البته
اوبو مصرف کم کې ضایعات جلوګیری وکړي. هر شهروان، هر بزګر کولی شي په دغه برخه کې مرسته وکړي.
قدر منه دوستانو، داود دیوانی د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته موراند کړل. تر بیا ښه وخت ولرئ.
اچار اچار اچار
د چوشي اچار
د ګوره اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا.
خواګوریدونکو سلام. د پسرلی د ګلانو غوندې تازه او د چارواکو د اولادونو غوندې مست اوسئ. د خبرونې په پیل کې مو یوې مهمې غونډې ته بیایو چې خبر شئ کوم تصمیمونه نیول کیږي.
خانو څه پریکړه وکړو؟ یو څوک خو باید ملامت وګڼو که نه هیڅوک یې نه راسره مني چې خیر و خیریت و او هیڅوک هم ګناهګار نه و.
ته رښتیا وایې صاحب، باید یو څوک ګناهکار معرفي کړو.
نو څوک به معرفي کړو؟
که د ما منئ نو باید غټ کسان هم پکې وي، ځکه بیا یې خلک نه مني چې دومره غټه دسیسه دې وړو کسانو کړې وي.
رښتیا وایې، خو څوک به متهم کړو؟ ټول مو ملګري او دوستان دي کنه.
نو که رښتیا هم څوک ملامت وي، هماغه ملامت متهم کړی او څارنوالۍ ته یې مور وپېژنئ.
د تا خبره صحیح ده، خو هسې نه شي چې دغه د اتهام اور د ما او د تا تر لمنې راورسېږي.
ښه نو څنګه کوئ؟ نه دې ته تیاری او نه هم هغې ته، آخر خو به یو څه اعلانوئ.
رښتیا وایې، خو د خپلو ملګرو او دوستانو متهم کول هم بېغیرتي ده او باید یوه بله لاره ورته پیدا شي.
صاحب، که څو تنه پیادهګان او اشپزان ونیسو، لومړی تحقیق دې وکړو او بیا یې ملامت اعلان کړو، څنګه به وي؟
نه پوهېږم چې دا کار امکان لري که نه.
صاحب، امکان لري. په تحقیقاتو کې به یې څه په دوی په زور ووایو او څه به هم موږ ورسره زیات کړو او مطبوعاتو ته به یې د غټانو پیسو معرفي کړو.
خلک یې پېژني، دا کار ډېر بد عواقب لرلی شي.
صاحب، ته غم مه کوه، دا هر څه زه درته کوم.
په څه ډول یې کوې؟
عکسونه درته فوټوشاپ کوم او چیرې ته تغییر ورکوم، داسې چې هېڅ چاته ورته نه وي او بېخي بېلې څېرې وي.
نو هغه خواران چې هېڅ ګناه هم نه لري، بدیان او متهم یې کړو؟
بله چاره نشته، بله لاره نه ده پاتې. ملت ثبوت غواړي او له موږ یې غواړي.
او تاسې هم پیادهګان او اشپزان خواران متهموئ؟
یوازې د یوه مطبوعاتي کنفرانس خبره ده. په هغه ورځ به یې مخونو ته خلطې ور واغوندو او عکسونه به یې هم هغه فوټوشاپ شوي مطبوعاتو ته ورکړو. بیا یې څوک پوښتنه نه کوي، مقصد چې دغه توده په توده یو څه وړاندې کړو.
رښتیا وایي صاحب، سبا ته بیا څوک په کیسه کې هم نه کېږي.
او تر هغه شاید بله پیښه وشي، دای بیا یېرېږي.
سمه ده چې تاسې وایې سبا ته نه بل سبا مطبوعات راوغواړئ او شواهد له تورنو سره یو ځای ور وښیې چې پوه شي چې د دې هېواد بچیان دومره هم ویده نه دي چې خپل دښمن پیدا نه کړي، که څنګه؟
اوس مقررایو ته د زده کړو پر ځای نور مقررات وضع شوي دي او ټولې مقررۍ د نویو مقرراتو له مخې ترسره کیږي. زده کړې او تعلیمي اسناد هیڅ په کار نه دي. لکه داسې په کور کې ناستې وایي چې څه دې پخه کړي دي او څه دې نه دي پخه کړي، په کار پسې وګرځه.
او خزې، ته مې وینې چې ټول ورځ پسې ګرځم. له ډېرو ګرځېدو مې نوي بوټان زاړه شول.
پلاره، په خدای چې ځانه مړ کې، که په دې حکومت کې څوک کار درکي. راځه، زه به یوه لاره در وښیم. خیر دی که وړی یم.
اووایه لورې، کومه لاره دې پیدا کړې ده؟
پلاره، صاحب نظري شروع کړه. په څو تلویزیونونو او راډیوګانو کې دي چې د حکومت مشرانو ته به د رد وویل په خپله به دې مقرر کړي.
لورې، ته مې لکه چې پې بندي کوي، څنګه به مې مقرر کړي؟
مقرره یې دی، راځه ته خو د ما خبره ومنه.
وا لورې، همدغه بد ورځ دی بس دی چې ما ته یې وایي. حکومت ته یې مه پی وایه، چې حکومت بیا لکه ما غوندې عاجز او بې قدرته نه دی.
او ښځې، څه وخت مې بد رد درته ویلي دي؟ دا ولې د ناحقې تومتونه راپسې کوي؟
زه پلاره دا خبرې پرېږده، کنه بیا د ثبت کړي کنځل درته پلې کوم.
ښه ښه، تاسې اوس زما کنځل هم ثبتوئ؟
ما ویل چې یادګار دې راسره پاتې وي.
ښه ښه، یادګارونه مې ساتې.
آفرین لورې، ډېر ښه دې کړي دي چې د دې د کنځلو یادګار خو دې ساتلی دی.
پلاره، بې ټوکو درته وایم، همدا کار وکړه. په یو دوه تلویزیونونو کې مې ملګري کار کوي، د ټلیفون نمره به دې ورکړم چې ور ودې غواړي.
زه د تا خبره مو ومنم لورې، توکل په خدای. څوک خو به راغلي نه وو، مقصد مې پولیسان دي.
نه ولې؟
تېره شپه مې نه په تلویزیون کې رئیس جمهور پرېښوده او نه یې هم نوره دارو دسته، ښه مې وڅنډل. ما وی چې د نیولو لپاره مې څه اقدام نه وي کړی.
پلاره، بله ورځ مې له ټوله ښې دوړې وویستې، همدغسې مخ په وړاندې ځه، ته ګوره چې بیا څه کېږي.
انجلۍ، لکه چې پورې په تانګې، په لوی لاس یې مه پې بندې کوه.
مورې، ته خبره یې چې پلار مې څومره راباندې ګران دی او څومره مې بیکاری ته زړه خوږیږي، خو د مقررې یې همدا تر ټولو لنډه او ښه لاره ده.
که یې په بیګاني باس ونه نیولم، نو پوه شه چې بیا مې هېڅ کلم نه نیسي. هو
سړیه، نن خو دې سم ځان دار ته برابر کړی، دومره برالاس پکې سپورې هم څوک نه وایي.
خدای دې خیر کی تلیفون ته دې زنګ راغی.
او والا خدای دې خیر را پیښ کی. بلې وعلیکم سلام. څوک؟ د رئیس صاحب سکرتر یې. امر وکی امر وکی. څنګه؟ نه نه کار نه لرم. څنګه؟ او که ښه کار وي ولې نه کوم؟ د رئیس صاحب مشاوریت دی. ټوکې مه کوه. سمه ده، زه به خوښه وکم او سبا ته به د هو او نه درته ووایم. سمه ده سمه ده، د خدای په امان. مننه مننه. کور ودان کور ودان.
څوک؟
د رئیس صاحب سکرتر و. وای رئیس صاحب وایي چې راوی غواړه چې خپل مشاور یې مقرر کړم.
رښتیا؟
او هسې نه وي چې په دې چل مې بندي نه کي.
پلاره زړهور پې ورځه، کنځلو دې کار وکه، په رښتیا مشاور شوې. د ما د یوې ملګري پلارم په همدې ډول شو او تر اوسه یې کار په درس کې روان دی. دا نسخه ما ته هغې را کړې وه.
اوس نو ښه سوه چې سړی په کنځلو او بدو ردو مقرریږي.
ښځې یوازې ته یې چې پې خفه کېږي. تا خو یوه تحفه هم رانه کړه، رئیس صاحب مې هغه دی مشاور کوي.
اوس دغه برک شیرم واوری.
لما سخی تا بیا جوبان تا دمیلی لپارا او بیا له غزایا دبابر بان تا او که وقت پاتی شو نو بیا قرغی تا بطلم او باغ بالا تا هم. سهار ات بجی راووتم لکورا لمیرویس میدان نا د سخی جان پا لور ورو وجدم خو پوهنتون سرا پرا بندی که بان پاتی شوم خوب انتون سرا پرا بندی که بند پاتی شوم. نمخت اتلای شوم، نپشار اتلای شوم، نتنگ تا اوختای شوم. لخپل موتر سرا همدل تا بند پاتی شوم. لخپل موتر سرا همدل تا بند پاتی شوم. نه شوی لس شوی او یوولس دولس لاهم بند پاتی و. لاهم بند پاتی و. تر درې بجو پورې ایله د پوهنتون سرک ته ورسېدم او د ماښام په اوو بجو په څه خواریو تېرا ووتم او کور ته لاړم او د ماښام په اوو بجو په څه خواریو تېرا ووتم او کور ته لاړم. واه څه میله مو وکړه، واه څه مزې مو وکړې، واه څه وطن مو دی، او واه څه خلک لرو، او واه واه جارله خدمتگار حکومت.
دا خبرونه ننګیار نشنا برابره کړی و او برخه اخیستونکی وو صادق سپینغر، برای افغانپور، مسکا او زه حسین حکمت. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 411، کندهار 22، خوست 1، کندز 1 او جلال آباد 3.
Let's look around.